جعفر احمدی تاسی ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو یو عالی رتبه مقام وي په افغانستان کې د تیرو کلونو په نسبت د سولې لپاره فرصتونه برابر سوي دي. نن شنبه ده، د لندې قوس درېمه د نومبر 24مه. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ پورې به د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. په خوست کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونۍ چاودنې په اړه لا هم ضد او نقیض راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او ځینې پلویان ونیول. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا پر روان کانفرنس کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم خبرې او بحثونه وسي. په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر پرون په جنیوا کې وویل د افغانستان د جګړې د سولې حل په اړه د نړیوالې ټولنې همغږۍ به سابقه ده. شغلی لینزر ویل د افغان ولسمشر او لویدیزو ډیپلوماټانو له څرګندونو ښکاري چې د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګونه سوي دي. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس د راتلونکي سې شنبه او چهار شنبه په ورځو جوړیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکي اونۍ به د ولسمشري انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد تیر ماښام په یوه کانفرنس کې وویل
د جمهوریت ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایم لاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم ان شاء الله پراتون کې ونه کې با د خلکو سره شریک سي ورسته لدې چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لور سره د هغه د عملیاتي پروګرامونو د هغه د بودیجه او همدارنګه د هغه د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اوسنی اعلان له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل میاشتې پر 1 نیټه وسی. په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه لا هم بیلابیل راپورونه ورکول کیږي. د خوست ولی حکم خان حبیبي وایي په دې چاودنې کې چې د هغه په خبره په اغلب ګمان ځنوژون کې برید وو لږ تر لږه 12 سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل دي.
په مسجد کې په 10 کې چې زمونږ افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارکې ورځې په لمانځه باندې بوختو په اغلب ګمان باندې انتحاري پیښه کیږي. د وروستنیو معلوماتو په اساس باندې ملکی شفخانې ته 3 زخمیان راوړل شوي دي. 12 نفره شهیدان لرو او هغه زخمیان چې کابل ته د انتقال لپاره ضرورت درلود د پروسې جریان لري.
خو غربي رسنیو د افغان چارواکو په حواله چې نمونه نه داخل سی ویلي د خوست په پرونی برید کې 8 کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان سی ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی دی. لارک څخه په خبر کړي بیان کې راغلی چې ولسمشر دا برید غیر انساني او غیر اسلامي عمل بللی او د هغو کسانو د مجازاتو غوښتنه یې کړې چې که د دې پیښې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. تر دې دمې کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او د هغه ځینې پلویان ونیول. تحریک لبیک ډلې په یو بیان کې ویلي چې پولیسو د دوی مشر خادم حسین درزوی په لاهور ښار کې نیولی دی. د خادم حسین درزوی په مشرۍ تحریک لبیک ډلې په دې وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا مقدساتو ته د سپکاوي په تور د یوې عیسوي مېرمنې د اعدام د حکم د لغوه کېدو او د هغې د خوشي کولو په عکس العمل کې پراخې مظاهرې وکړې. روزوی او پلویان یې وروسته له هغې خپل اعتراضونه پای ته ورسول چې د پاکستان حکومت ورته اطمینان ورکړ چې له سزا معاف شوې عیسوي مېرمنه آسیا بیبي به تر هغې له پاکستان څخه د وتلو اجازه ونه لري چې د هغې پر قضیې له سره غور نیوي سوی. د سوریې په ادلب ولایت کې پرون دوه ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلولو یاغیانو له منتقدانو څخه وو د نامعلومو وسلولو په برید کې ووژل سول. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي رایت فارس او حمود الجنید د ادلب ولایت په کفر نبیل شارګوټي کې په ډزو له چپې کېدو وروسته سا ورکړه. د بشري حقوقو دغه ډله وایي چې پر دوغو دواړو ژورنالیستانو نامعلومو وسلوالو چې په یو موټر کې سپارو ډزې وکړې. د سوریې د عدلب ولایت له نیمایي زیاته برخه د تحریر الشام وسلوالو ډلې تر واک لاندې ده او پاتې سیمې د ترکیې په لوه وسلوالو په کنټرول کې دي. وسلوالو چې ګمان کېږي په داعش ډلې پورې تړلې دي، پرون د لیبیا په جنوبي صحرایي سیمه کې شپږ کسان په ډزو ووژل. د لیبیا چارواکو ویلي دغه کسان یې هغه وخت ووژل چې وسلوالو د پولیسو یو مرکز ونیوی. د لیبیا پوځي سرچینو ویلي چې د ځایي خلکو د مقاومت له امله وسلوالو سیمې څخه بیرته په شا شوي دي. په 2018 میلادي کال کې د لیبیا په سرت ښار کې له ماتې وروسته داعش وسلوال د دې هېواد جنوبي صحرایي سیمې ته وتښتېدل او له هغې راهیسې یې دغلته پر ځینو ښارګوټو څو وارې بریدونه کړي دي.
دا ازادي راډیو ده.
د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اورئ چې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د تیرو کلونو په مقایسه په افغانستان کې په دې وروستیو کې د سولې فرصتونه زیات شوي.
There are newfound opportunities in Afghanistan and there are very well-founded hopes for peace.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بلاخره د ولسی جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې پرون اعلان کړې. په خوست کې پرون په لسګونو ځوانانو د پرونی 14 ټپیانو ته وینه ورکړه.
چې کومه 14 پلیواک شوی د ملي اردو په سربازانو پسې زمونږ یو کلمې ورونه د غوړندې دي ته د خپل وجود وینه ضرورت یې هغه ورک.
د امریکا ولسمشر ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو یې جدي مذاکرې پیل کړي. د ولسی جرګې یو استازی وایي
جنگ د افغانستان د ډیر آباد پیدا کړي دي، هر څوک خپل مخې لري او هر څوک خپل دلته یو محاذ جوړ کړی دی.
د خبرونې په وروستیو شیبو کې مو اچار هم درته برابر کړي.
د چشا چا
د ګوریا چا
زه چې زرا کندواله در تخکار شم وای چې په انجینر می ګوري.
د دې کلینیک تر ټولو خه متخصص ام دغه انجینر صاحب ده.
که غواړئ چې دغه انجینر په کملونو خبر سي، د خبرونه تر پای واوري. د ګوري په اچار کې د هر څه واضح سوي دي. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي د تیرې کلونو پرتله اوس مهال په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه شته. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي مرستیال توبي لینزر پرون د سویس په جنیف ښار کې په دې اړه خبریالانو ته خبرې وکړې. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې په تړاو یې جدي مذاکرې پیل کړې دي. خو د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تیرې اونۍ په پاریس کې وویل د افغانستان د سولې پروسې د پیاوړتیا لپاره د امریکا له هڅو سره سره داسې نښې نه ښکاري چې طالبان دي د ولس کلنې شخړې پای ته رسېدو ته جدیت ښوولی وي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو استازی توبي لینزر وایي له ناامنیو او بشري بحران سره سره په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه اوس د سولې لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. توبي لینزر پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه په خپلو څرګندونو کې وویل دی وایي په افغانستان کې نوي فرصتونه برابر شوي دي او د سولې لپاره ښې هیلې پیدا شوي دي. دا یوه معما ښکارېده، خو اوس مهال د تیرو کلونو په مقایسه هم د افغانانو په منځ کې او هم د سیمې د هیوادونو په سطحه ښه فرصتونه برابر شوي دي. ښاغلی لینسر دا ونویل چې ولې دی باور لري طالبان به د سولې خبرې وکړي او خپله ولس کلنه جګړه به پای ته ورسوي، خو نوموړي وویل چې د تیرو کلونو په مقایسه اوس د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي زیاته شوې ده. فرانس پریس خبری آژانس وایي په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لویدیځو ډیپلوماټانو له څرګندونو ښکاره کیږي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. دغه راز د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې ویل چې د هیله مند دی د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. ټاکل شوې ده چې را روانه سې شنبه او چهارشنبه په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس هم جوړ شي. ملګری ملتونه وایي که څه هم د جنیوا په کانفرنس کې به د افغان حکومت د اصلاحاتو پر بهیر بحث کیږي، خو د سولې پروسه به هم د دې غونډې په څنډه کې د خبرو اترو یوه مهمه موضوع وي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو یو عالي رتبه چارواکی وایي د تیرو کلونو پرتله اوس مهال په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه ایجاد شوي دي. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړمه ورځ وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بوخت دي. ښاغلی ټرمپ پرون په فلوریدا کې خبرلانو ته وویل چې نه پوهېږي دا خبرې به نتیجه ورکړي که نه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ته روانه اونۍ ویلي وو چې د هیله لري د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وسي. د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه احمد تکل د ولسي جرګې له استازي ګل پاچا مجیدي سره مرکه کړې. ښاغلی مجیدي په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د امریکایي چارواکو ویناوې څومره په رښتیا امیدوارونکې دي.
ما پاند خبرې به جدي وي، روانی بوی او خلکو امیدواری هم دی مخکې نه دی د خبرو ته ډیره شوې ده. ولی مهمه خبره دا ده چې په دغه کې تر اوسه پورې خصوصا د طالبانو د لور نه یو شین چراغ یا داسې یوه پرې خبره مونږ ته نه ده راوتلې ده چې مونږ امیدواری زیاته شي او پوه شو چې دا خبرې جدي دي. حتی دوی تصدیق هم په ډېرو وختو کې نه دی کړی دی خبرو. زه امیدوار یم چې سوله ډېره زر افغانستان ته راشي او دا امید باید ولرو. ولی ما په نظر جنگ افغانستان ډیر آباد پیدا کړي، ډیر لاسوهنی ورته زیات شوي. پردی جګړه ده او په دې کې خصوصا ایران او پاکستان او روس هر څوک خپل مخې لري او هر څوک خپل دلته یو محاز جوړ کړی دی. زه فکر کوم چې دا به ډیر وخت واخلي دا خبرې، نه داسې زرت لکه دوی په منډه چې وایي چې په اپریل میاشت کې به موږ یو نتیجې ته رسیدلي.
نو په دې حساب د ښاغلي خلیلزاد خبرې فکر کوي چې ډیرې خوشبینانه دي؟
بالکل ډیر خوشبینانه دي، ولې زه دومره ډیر ورته خوشبینه نه یم. خوشبینی به په دې بوي چې سولې ته به بالاخره افغانان ورسیږي او موږ به سوله ولرو. ولې دوی ډیر خوشبینی ښایي چې ډیر زر به موږ سولې ته ورسیږو. ولې د افغانستان جګړه ډیره پیچلې جګړه ده، دلته استخباراتي محاذونه دي، نو دې ته وخت ته ضرورت شته چې په افغانستان کې سوله ولرو.
وخت ښاغلی مجیدی چې تاسو وایي وخت ته چې تاسو یادونه کوي چې اړتیا شته، مقصد دا دی چې د اعتماد جوړونې لپاره لازم اقدامات نه دي شوي.
څو مسایل دي، یو خو خپله د طالبانو د افغانستان د لورې یو اعتماد سازي باید وشي، بل امریکا باید ګاونډیانو ته یو اعتماد ورکړي. تر اوسه پورې داسې واضح ډول دغه میکانیزم تشریح شوی نه دی. د میکانیزم د تشریح نه وروسته دوی باید لیدنې کتنې زیاتې کړي او دا لیدنې کتنې په یو ځل تاک باندې فکر نه کوم چې دغه به حال شي. او دا ډېر مغلق پیچلې سوله ده او دې لپاره باید ډېرې حلې ځلې وشي او ډېر وخت ته ضرورت لري.
او هغه فشارونه چې متحدو ایالاتو مخصن تیره اونۍ پر پاکستان اعلان کړل، فکر کوي چې دا هم د دې درد دوا نه شي کولای؟
ما په اند صرف کومکونه په پاکستان باندې بند شوي دي او دا د دې درد دوا نه شي کولای، ځکه پاکستان عربستان ته لاس وکړو، همدارنګه امارات متحده عربي ته لاړل، چین سره همکار ده، ایران. نو دوی ته نورې لارې به هم خلاصې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بالکل د پاکستان په وضعیت باندې ډېر بد اثر وکړي. ډېر بد اثر به هلته وکړي چې دا تعزیرات نور تعزیرات ورباندې وضع شي لکه ایران باندې چې وضع کړي.
ستاسو په نظر باید کوم اقدامات وشي د دې لپاره چې د سولې هغه امیدونه چې تاسو ډېر ورته خوشبینه نه یاست رانژدې شي یا ممکن شي؟
صرف د طالبان لوری یا د افغانستان حکومت لوری دلته موږ ته ډېر ارزښت لري. ولې متاسفانه تاسو ګورئ چې دوی خپل وخت په ډېرو نورو شیانو باندې مصرفوي، مثلا د جهادي رهبرانو او د افغانستان د اپوزیسیون نورو کسانو سره ګوري. مچغلی د کاته زاید دي چې دوی د سولې د لپاره دوی نظریات وخی او د خپل تشویشونه د سولې پاکله وړاندې کوي چې ما ځای به په دې سولې نه ورسته کوم ځای وي، یعنی چنه بازی ورکی کوي. د افغانستان عام ولس چې خاموش اکثریت ده، هغه ته تر اوسه مراجعه نه ده شوې. مدني حرکتونو سره غږېدلې نه دي. قومونو سلسله دلته شته، قومي بنسټونه ډېر قوي قوي بنسټونه خصوصا په پښتنو سیمو کې لرو. دغه روابط د دواړو خواوو سره لري، هم د حکومت سره لري، هم د طالبانو سره لري. او دا خلک په سیمه کې پراته خلک دي، په اوضاع باندې ټولو باندې په اصطلاح پوهېږي او لارې چارې ورته معلوم. تر اوسه دوی ته مراجعه نه ده شوې. ما په نظر اوس یو بل ستونزه هم ده چې د افغانستان حکومت له لورې هم موږ چې اورو تر اوسه پورې دوی په دې باندې راضي نه دي. چې دغه حکومت یو موقت حکومت ته وسپارل شي او ټاکنې شاته ولویږي. نو په دې خاطر موږ وویل چې ډېر څه پاتې دي چې د پاره باید خبرې اترې وشي، فیصلې ته ورسېږي یا بالاخره یو قناعت یوې لوري ته ورکړل شي.
د ولسی جرګې استازی ګل پاچا مجیدی وو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړمه ورځ ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې په جدي خبرو بوخت دي. بلخوا د ملګرو ملتونو یو عالي رتبه چارواکي څرګنده کړې چې د تیرو کلونو پرتله اوس مهال په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه شته. د کندهار اوسیدونکي د سولې په تړه وروستیو هڅو ته خوشبین دي. مریم سوله او محمد عمر ساتي د کندهار اوسیدونکي دي.
په حدیث شریف کې راغلی دی چې اصله خیر، یعنی سولې چې د هغه خیر دی نو ټول مسلمانان ته لازم ده هغه خويندې دی او کورونه دي سولې باید راولي. سولې چې د هغه واس په نرنو سر نه راوستل کیږي. سولې چې د پدې کې شز هم لوی ونده لري. کچېره سولې موجوده وي نو په هغه هیواد کې چې دی هغه به ډېر پرمختګونه رامنځته شي. مثال انجینر به شونځي ته ولاړ شي، خلک به خپل کاروبار وکړي، په هیواد کې به صادرات او واردات ډېر شي، یعنی د هر لحاظ به یو هیواد پرمختګ وکړي. کچېره سولې نه وي نو بیا چې دی هغه نس کولای شي هیواد پرمختګ وکړي. نو زما ټول خويندارونه دا پیغام دی چې باید سولې راولي هر ډول چې وي، باید په خپل مبنځن کې اتفاق اتحاد والی لاسونه ورکړي تر څو دا هیواد پرمختګ وکړي. او زموږ په هیواد کې دا کوم مشکلات موجود دي، یعنی ډېر مشکلات په هغه لکه مثال یتیمان ډېر دي، د جنگ او جګړو له امله زموږ په هیواد کې ډېر داسې کونډې او یتیمان موجود دي. که چېرې دوی سوله راولي نو دا هر څه ستونزې له منځه وړل کېدای شي. زه د یو مېرمنې په صفت سولې د راتلو لپاره ډېر خوشاله یم، ځکه که چېرې زموږ په وطن کې سوله راسي نو موږ کولی شو په آزادانه ډول خپل وطن ته پرمختیا ورکړو، همدارنګه د سولې له لارې کولی شو چې خپل زده کړو ته دوام ورکړو او خپل هیواد ته خدمت وکړو او د هیواد د آبادولو او په هغه کې د امن راوستلو په سبب وګرځو.
او شغیلی امیدونه راټوکېدلې دي د سولې لپاره او خلکو ته امیدواري پیدا شوې ده. ان شاء الله دې ته به د عمل جامه اغوستل کېږي، ځکه اوس نړیوال لکه ډاکټر صاحب غني چې په پیل کې خپل دا کار وویل چې زه باید درې اجماعي جوړې کړم، ملي اجماع، سیمه ییزه اجماع او نړیواله اجماع. هغه د هر درې سره فتل وخته جوړې شوې او اته هغه مضر مخرب حکومتونه چې همدې چې افغانستان کې لاسوهنې هم کوي هغوی لا اوس وایي چې موږ افغانستان د سولې پلوي یو او موږ تلاش کوو چې افغانستان کې نور جام ختم شي، سوله جوړ شي، ځکه چې دا جنګ د ایچا په کټه نه خو سنس موږ دغه دوه بدمرغو غونډي وادو چې همیشه خپل د ستراتیژیک عمق د نفوذ په خاطر باندې دلته مداخله کړې دي او مداخله کوي وې د عمل لري.
د کندهار څو تنه اوسیدونکو چې د سولې په تړاو یې ورستیو هڅو ته خوشبيني څرګندوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست ولایت چرواکی وای د پرونی حمله په تړاو څېړنې پیل سوي دي. پرون د ملي اردو د اول لواء په مسجد کې داسې وخت چودنه وسوه چې ګڼ سرتیري او افسران د جمعې پر لمانځه ولاړ وه. بل لوري ته ولسمشر محمد اشرف غنی دغه پیښه غندلې او هغه جنایتکارانه او اسلام ضد عمل بللی دی. نجیب الله الخیل په دې اړه راپور لري.
خوست ودی حکم خان حبیبی د جمعې ورځ نه وخت په ولایتي روغتون کې د پیخې لټپیانو څخه د لیدنې پر مهال آزادې راډیو ته ویل چې ممکن دا یو ځان مرګ بریدې وي. د په وینا د پیخې عاجل ټپیان د ملي اردو د چورلک په واسطه کابل ته انتقال شوي او پاتې نور ټپیان دلته د خوست په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
په مسجد کې په داس حال کې چې زمونږ افسران، سربازان، بریدملان ټول د جمعې د مبارکې ورځې په لمانځه باندې بوخت وو، په اغلب ګمان باندې انتحاری پیښه کیږي. سیدی ورستانه معلومات په اساس باندې ملکی شبخانه ته درې ډیر زخمیان راوړل شوي دي، دولس نفره شهیدان لرو او هغه زخمیان چې کابل ته د انتقال لپاره ضرورت درلوده د پروسې جریان لري.
دا چې په خوست کې د ملي اردو د لیوا د نن په جماعت کې دا پیښه څنګه رامنځته شوي یا ځانمرګ څنګه توانېدلی چې د ملي اردو د ګارنیزون منځ ته ځان ورسوي، خوست وري وویل چې دا یو څه پیچلې مسله ده. خو د پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره د ملي دفاع وزارت تخنیکي پلاوی خوست ته رسېدلی دی.
تر اوسه د تحقیقات او جزئیات له موږ سره نه دي شریک سوي. پیښې څېړنه دوام لري. کله چې تحقیقات بشپړ شول له تاسو سره معلومات شریک.
ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شوي دي چې په وژل شوي او ټپیانو کې د ملي اردو د لوا ځینې لوړ پوړي افسران هم شامل دي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل احمد شاه وویل چې
زمون خوست ولایتي روغتون ته په حدود د 30 نفره زخمیان او درې جسدونه راوړل شوي وو. درې دېرش نفره سطحي زخمیان وو چې هغه د دې په هوایي قواو په واسطه انتقال شول مرکز ته.
د خوست ولایتي روغتون ته لسګونه ځوانان هم د وینې ورکولو لپاره ورغلي ول. ویلي چې غواړي ټپي شوو سرتیرو افسرانو ته وینې ورکړي.
نن رحمت الله عبید خوست ولایت مرکز اوسیدونکی یم. چې کوم 14 پلیوا کې شوی دی د ملي اردو په سربازانو پسې زموږ یو کلمې ورونه دي. غواړم د دې ته د خپل وجود وینې ضرورت یې هغه
ورکړم. ما نام شاکر الله دی. د ملکي روغتون بهر ډېرې ځوانان راغلي دي د وینې لپاره چې دوی ته وینې ورکړي.
تر اوسه کومې وسله والې ډلې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. بل لوري ته له ار څخه په دې باب خپرې شوې رسنیز اعلامیه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یاد برید په سختو ټکو کې غندری او هغه یې جنایتکارانه او اسلام ضد عمل بللی دی. افغان ولسمشر مسؤولینو ته لارښوونه کړې چې د پیښې څرنګوالی په هر اړخیزه توګه وارزوي او وظیفوي غفلت کوونکي دي تر پیژندلو وروسته مجازات شي. دغه راز جمهور رئیس د خوست ولایت مقاماتو او اړوندو مسؤولینو ته هم لارښوونه کړې چې د ټپیانو په درملنه کې له ټولو امکاناتو استفاده وکړي او د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته دې هم بیړنۍ رسیدګي وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوست ولایت چارواکي وایي چې د پرونی حملې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د ولید 25 عملیاتو په لړ کې د بلخ ولایت درې لوی ولسوالۍ تصفیه کړې دي. دوی وایي چې دغه عملیات به څو ورځې نور هم دوام کوي. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زیب راپور کې.
په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د ولید 25 پوځي عملیاتو په ترڅ کې د بلخ ولایت درې لوی ولسوالۍ د دولت ضد وسلوالو له وجوده تصفیه شوې. د شاهین قول اردو د دویم لوا مشر جنرال جلال الدین یفتلی ازادي راډیو ته وویل چې یاد عملیات تیرونی د بلخ ولایت په نامنو ولسوالیو کې پیل شول. جنرال یفتلی د طالبانو له وجوده د پاکوشو یو ولسوالیو په اړه داسې وویل. د شاهین قول اردو د دویم لوا قمندان وایي د ولید 25 عملیاتو په دوام کې به د بلخ ولایت د نام نسیم سربیره د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ نام نسیم به هم د دولت تر کنټرول لاندې راشي. جنرال جلال الدین یفتلی وایي د بلخ په چهار بوله کولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ په جګړه کې کابو شل تنه توریستانو ته مرجوب لا وخت ده.
دا نفر از دشمن کشته شد، 7 نفر هم زخمی و جسدایشان هم در میدان محاربه باقی موند که جسدای 4 نفرشان گرفته آوردیم به دولت خوب مردم تسلیم دادیم که پس به وارثیشان تسلیم بدن.
در شاهین قول اردو دویم لوا مشر جنرال جلال الدین یفتلی وایی چې ولید 25 عملیات د خلکو په غوښتنه د بلخ ولایت په چهار بولک، بلخ، دولت آباد او چمتال ولسوالیو کې او همدارنګه د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې پیل شول. جنرال یفتلی وایي چې په ولید 25 عملیاتو کې د ملي اردو د ځواکونو سربیره د سیمه ییزو پولیسو ځواکونه، د ملي امنیت ځانګړي قوتونه، ملي پولیس او هوایي ځواک هم برخه لري. وسلوالو طالبانو په بلخ او جوزجان کې د یاد عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بلاخره تیر ماښام د ولسی جرګې لپاره د 5 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. دغه کمیسیون مشر وایي چې ډېر ژر به د مرکز کابل او پات نور ولایتونو د انتخاباتو نتیجې هم اعلان سي. رضوان مراد او نور تفصیل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې لپاره د 5 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې او ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د کابل او نورو ولایتونو نتایج هم څرګند شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګل اجان عبدالبدی سیاد پرون ماخام د 5 ولایتونو نتیجې له رسنیو سره شریکې کړې.
لومړی د دایکندی ولایت ده، د دایکندی د ولایت څخه څلور تنه وکیلان باید پرلمان ته لاره پیدا کړي چې درې تنه نارینه او یوې خزینه ده. دوم ولایت زمونږ د فراه ولایت ده چې هغه هم بشپړ شوی ده. د فراه ولایت هم څلور کاندیدان یا څلور نمایندگان لري. دریم ولایت هم د ارزګان ولایت ده چې دا هم درې نمایندگان لري په پارلمان کې. څلورم ولایت هم د جوزجان ولایت ده چې دوی په پارلمان کې پنځه تنه وکیلان لري. پنځم ولایت زمونږ د بامیانو ولایت ده.
ښاغلی سیاد وویل د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم کارول د رای ورکوونکو د لستونو په برابرولو کې ستونزې، په یو شمېر ولایتونو کې د کمیسیون د دفترونو تړل او د کابل د رایو بیا شمېرل او تفتیش او ځینې نور تخنیکي مسایل د دې سبب شول چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې پر خپل ټاکلي وخت اعلان نشي. یاد کمیسیون ژمنه کړې وه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د قوس په لسمه نیټه اعلان کړي. عبدالبدی سیاد ویل د ولسمشرې د انتخاباتو لپاره پر مهالویش کار روان دی او تر څو ورځو پورې به اعلان شي.
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایملاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم په همدې اونۍ کې به ان شاء الله پراتون کې اونۍ کې به د خلکو سره شریک سي. ورسته لدې چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لور سره د هغې د عملیاتي پروګرامونو د هغې د بودیجې او همدارنګه د هغې د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو، هغه به هم د خلکو سره شریکي.
د افغانستان په دوه درش ولایتونو کې د میزان پر 28مه او 29مه نیټه او په قندهار ولایت کې د عقرب په 15مه نیټه د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره انتخابات وشول چې د انتخاباتو د کمیسیون په وینا شاوخوا 4 میلیونه کسانو پکې ونډه واخسته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشر انتخابات به د نوي هجری لمریز کال د حمل په 1 دیرشمه ترسره شي.
اوس به صفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په ځینو خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن تایمز د افغانستان د سولې په خاطر د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هڅو مقاله لیکلی. ورسپاڼه لیکي دغه افغان امریکایي سیاستوال تیره اونۍ درې ورځې په قطر کې د طالبانو له لوړپوړو غړو سره خبرې وکړې. د ورسپاڼې په لیکنه له طالبانو سره مستقیمې خبرې د جنگ له میدانه د دې ډلې د شاته کولو او د سولې خبرو ته د راکاږلو په خاطر د ولسمشر ټرمپ د ادارې د تګلارې یوه مهمه برخه ده. طالبان له نږدې 60 کلونو راهیسې د امریکا، ناټو او افغان پوځ پر ضد جنګیږي. واشنگتن تایمز لیکي د طالبانو له استازو سره خلیلزاد له خبرو ښکاري چې د امریکا د مخینوی غوښتنو په خلاف عمل کړی. امریکا دا ټینګار په خوا درلود چې طالبان دی یوازې د اشرف غنی له حکومت سره چې د امریکا له ملاتړ برخمن دی خبرې وکړي. اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د افغان پوځیانو په مرګ ژوبلې مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې د یو افغان سرتېري په اړه لیکلي چې له کله چې ګڼ ملګري له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شول او د پوځ لوړپوړو چارواکو یې هم شپږ میاشتنی معاش وخوړ، پرېکړه یې کړې چې اردو پرېږدي. اکانومیک ټایمز لیکي د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو له ډېره وخته سرتېري وځي، خو د ورځپاڼې په لیکنه اوس چې طالبان په 10 کلنه جګړه کې برابر روان دي، شنونکي ګواښ کوي چې د افغان سرتېرو د مرګ ژوبلو شمېر داسې حد ته رسېدلی چې لا هم پسې زیاتېږي. اکانومیک ټایمز د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستې چې د پولیسو او اردو د مرګ ژوبلو پاړې کړي. ښاغلی غنی همدا میاشت وویل له کله چې له 2015 کال افغان پوځیانو له امریکایي ځواکونو نه د افغانستان امنیتي مسؤلیت واخیست، نږدې 10,000 افغان پولیس او پوځیان وژل شوي دي. اکانومیک ټایمز د افغان پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل په حواله لیکلي که د افغان پوځیانو مرګ ژوبله همداسې روانه وي، داسې ورځ به راورسېږي چې هیڅوک به نه وي څو د افغان پوځ په لیکو کې استخدام شي.
نن ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې چې د مبشین له 2 تر 4 بجو دوام کوي پر دو موضوعاتو بحث کیږي. په اول سات کې د شهرونو په ځانګړي ډول کابل د برېښنا پر ستونزه بحث کیږي. په دویم سات کې د شهرونو د نظافت او د بارانونو پر مهال د اوبو د ډنډېدو پر ستونزه خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. د مځکې د هوا تودېدو په نړۍ کې اندېښنې پارولي، خو ځینو څېړونکو د دې چاره سنجولې ده. نور له عصمت څاروان نوري.
د مځکې د تودېدو په اړه اندېښنې کال په کال زیاتېږي. په عین حال کې ساینس پوهان هڅه کوي هغه عوامل چې د مځکې د تودېدو سبب کیږي وپیژني او د مخنیوي یا کمولو لپاره یې د اقداماتو سپارښتنه وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر څېړونکو ویلي که د مځکې په اتموسفیر کې د سلفایت ایروسل زری سپری یا تیتشي کېدای شي د مځکې د تولیدو بهیر ودرېشي. د امریکا د هاروارد پوهنتون څېړونکو په یوه نوې څېړنه کې چې په انوایرنمنټل ریسرچ لیټر نشریه کې خپره شوې ده، د مځکې په ستراتوسفیر کې د سلفایت د سپری کولو د مختلفو طریقو لګښت او امکانات ارزولې دي. په دې څېړنه کې لمځکې له 90 کیلومتره پاس څخه پر ستراتوسفیر باندې د سلفایت ایروسل زرو پاشل څېړل شوي دي. دوی وایي چې په ستراتوسفیر کې د دغو زرو پاشل د مځکې د تولیدو بهیر ورو کوي. که دې تخنیک کار ورکړ، کېدای شي چې د ګلتوني ګازونو په وجه د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره هم ورڅخه کار واخیستل شي. د دې څېړنې یو لیکوال ګیرنو واګنر چې د هاروارد پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي استاد دی، وایي چې غالبا دا طریقه به د مځکې د تولیدو له کمیدو سره مرسته وکوي. خدای په عین حال کې وایي چې دا طریقه چې ډیره ارزانه تمامیږي 15 کاله وروسته عملي کېدای شي. د واګنر په وینا پر دې پروژې د کال له 2 تر 5 میلیارد ډالرو پورې لګښت راځي.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا پر روان کانفرانس کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم بحثونه وسی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ به د ولسمشري انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د دغه کمیسیون د اوسني اعلان له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې پر 1 دېرشمه نیټه وسی. په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی 14 د مرګوب لپاره لا هم زده ونقیز راپورونه ورکول کیږي. د خوست والی وایي چې په دې پیښه کې 12 سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل دي، خو ځینې نور سرچینې بیا د وژل شوو کسانو شمیر 20 او د چاپیانو تر 50 زیات شي. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او د هغه ځینې پلویان ونیول. دغه ډلې په یو بیان کې ویلي چې پولیسو د دوی مشر خادم حسین رضوی په لاهور ښار کې نیولی. د سوریې په ادلب ولایت کې پرون 2 ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلوالو یاغیانو له منتقدانو څخه ګڼل کېدل د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شول. وسلوالو چې ګمان کېږي په داعش پورې تړلی دي پرون د لیبیا په جنوبي صحرایي سیمه کې 6 کسان په ډزو وژل. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دی او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
ذکریا وطن دوست د ننګرهار له غنی خیل ولسوالی په خپل سیمیس کې لیکلي، په خوست کې د ملي اردو په مسجد کې د 14 شهیدانو ته د لوی خدای له دربار څخه د جنت الفردوس غوښتنه کوو. ټپیانو ته د خدای شفا ورکړي او وارثانو ته صبر غواړو. د پکتیا له څمکني ولسوالی څخه سمی الله حلمی تندر لیکلي، د خوست په 14 سخت خوشینی یو خدای دې شهیدان وبخشي او ټپیانو ته عاجله شفا غواړو. له پکتیا څخه انډیوال لیکلي، په خوست کې د ملي اردو پر لیوا باندې کومه 14 چې سوي هغه خلک دی خدای تباه کړي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي، باید د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته زیاته پاملرنه وسی. بصیر خان له زابل لیکلي، موږ افغانان سولې ته تجیو. بشیر حبیب زی د لوګر ولایت لازر ولسوالۍ څخه په خپل سیمیس کې لیکلي، زما په ګمان د سولې خبرې به بل اخره نتیجه ورکړي. مبارز د ازری ولسوالۍ څخه لیکلي، د سولې په ارمان ټول افغانان تباه سول. صادق لزابل لیکلي، سوله د ټولو افغانانو ارمان دی، نو راځي د غارمان رښتیا کړو او خپل هیواد ته سوله راولو. کریم لغزنی څخه البته د مقر ولسوالۍ څخه په خپل سیمیس کې لیکلي چې سولې ته هیله ډېرې سوي دي او ان شاء الله سوله به راځي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر په خپل بل سیمیس کې لیکلي چې له پاکستان څخه غوښتنه لرو چې د افغان دولت سره د افغانستان د سولې او ثبات ټینګښت په برخه کې پوره همکاري وکړي. قادر خان تکین لیکلي، حکومت دی د لویو لارو په جوړولو لاس پورې کړي، اوس خو د نړیوالو مرستو په څنګ کې کورنی عواید شته چې باید په مرسته اساسي کارونه وسی. نعمت مینپال غزنی څخه لیکلی، زموږ په ولسوالۍ کې البته په مقر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې صرف 3 ساعته کار کوي. د دغه حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دغه ستونزه حل کړي. محمد ولی احمدی د فرا ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه لیکلي، د بکوا په ځینو کلیو کې خلک 2 انچه اوبه هم نه لري. زموږ له دولت څخه غوښتنه ده چې زموږ د بخش آباد بند وتړي. عبدالملک بختور د فرا ولایت څخه لیکلي، دلته مکتبونو ته سخت ګواښونه متوجه دي، باید د دې چاره وسي. فریدون حلیمیار له پکتیا لیکلي، د ټاکنو کمیسیون باید ژر تر ژره د نور ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج هم اعلان کړي. او ملا امیر اویل جان لیکلي چې په فرا کې د ایران رشوت خوړونکي د ده خبره چې ډیر زیات دي. افغانستان په لویدیځ کې د اوبو ځینو بندونو ته امنیتي تهدیدات پیښ دي. د هرات د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې وسله وال طالبان او ځینې نورې ورانکاري ډلې د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ د دې ولایت د سلما بند د تخریب هڅه کوي. په نیمروز کې هم داسې اندېښنې شول سوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
سلما په افغانستان کې د اوبو تر ټولو لوی بند بلل کیږي چې د هرات د امنیت قمندان په وینا امنیتي ګواښونه ورته پیښ دي. حمین الله مرخیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په وروستۍ میاشت کې وسلوالو طالبانو او نورو ورانکارو ډلو په دې بند کومه حمله نه ده کړې، خو په وینا یې دغه مخالف وسلوالې ډلې د سلما بند د تخریب هڅه کوي. ښاغلی مرخیل په دې برخه کې د کوم هیواد نوم ناخلي، خو وایي چې ګاونډي هیوادونه د سلما بند د تخریب لپاره د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي.
طالبان او یو شمېر نورې اجیری ډلې چې د طالبانو په نوم یې وسلې راخیستې کوښښ کوي چې سلما بند تخریب کړي. دغه ډلې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو لخوا تمویل او تجهیزېږي. په وروستیو کې دښمن ته د شپې د ګرځېدو دوربینونه هم په لاس ورکړل سوي دي، او د سلما د بند په تخریب سره غواړي چې په لویدیځ کې دغه ډول سترې اقتصادي برنامې ګډې وډې او یا هم تخریب کړي.
که څه هم د سلما د اوبو برېښنا بند جوړولو چارې په 1906 میلادي کال کې پیل شوې وې، خو د پیل کارونه یې د جنگ جګړو د دوام له امله تر 2002 میلادي کال پورې وځنډېدل. دا بند چې د هرات ولایت په هریرود سیند د هندوستان د 300 میلیونه ډالرو په مالي لګښت جوړ شوی، د 1495 لمریز کال په جوزا میاشت کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. سلما بند 250,000 کورنیو ته د برېښنا د برابرولو تر څنګ نږدې 80,000 هکتار ځمکې ته اوبه هم رسوي. په سلما بند له ګټې اخیستنې یو کال وروسته، یعنې د تیر لمریز کال په سرطان میاشت کې وسلوالو حمله وکړه چې له امله د دغه بند ساتنې 10 پولیس وژل شول او 1 کس ټپي شو. په دغه حمله کې 4 وسلوال مخالفین هم وژل شوي وو. د افغانستان په لویدیځ کې یوازې سلما بند نه دی چې د وسلوالو مخالفینو تر حملې لاندې راغلی. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ هم یوې ډلې وسلوالو مخالفینو په نیمروز ولایت کې په کمال خان بند حمله وکړه. د نیمروز د امنیت قمندانۍ ویان ولی احمد صریح ازادي راډیو ته وویل چې حمله د وسلوالو مخالفینو لوري شوې چې لاملې 15 حمله کوونکي وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. نوموړی په دغه حمله کې د 2 افغان پولیس وژل کېدل او د یو بل ټپي کېدو خبر هم تاییدوي. ښاغلی صریح وایي که څه هم په تیر یو کال کې دا په کمال خان بند لومړۍ حمله ده، خو وسلوال مخالفین کله کله د نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ حملې کوي چې لاملې د کمال خان بند تهدیدېږي.
کمال خان د افغانستان لپاره یو حیاتي بند دی. یو شمېر نه غواړي دغه بند ورغول سي او بند ته د زیان رسولو لپاره له بېلابېلو فشارونو کار اخلي.
د کمال خان بند د درېیمې برخې کار د تیر میلادي کال د اپریل په میاشت کې د 98 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د افغانستان د پراختیایي بودیجې پر مټ پیل شو. په هغه وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکو ویلي وو د کمال خان بند کارونه به په 3 کلونو کې بشپړ شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دغه بند کارونه 100% مخته تللي، خو د اوبو او انرژي وزارت ویان آصف غفوري په دې اړه له معلوماتو ورکولو نه ډډه وکړه. په افغانستان کې د بندونو جوړول تل د یو شمېر په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان لاندېښنو سره مله وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د خبرداري په ورکولو سره ویلي وو چې هیواد به له افغانستانه د حقیابه د ترلاسه کولو لپاره له هر فشار نه ګټه واخلي. له دې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحانی هم ویلي و چې هیواد به یې په گاون کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. که څه هم د افغانستان سیمه ییز چارواکي د طالبانو په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې د اوبو د بندونو جوړولو په وړاندې ګواښ بولي، خو وسلوالو طالبانو له دې وړاندې ویلي چې دوی د بندونو د جوړولو په ګډون په عام المنفعه پروژو باندې حملې نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان ملي شورا وایي ایران له وسلوالو مخالفو ډلو سره مرسته کوي تر څو د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو بندونه تخریب کړي. په مشرانو جرګه کې د نیمروز د خلکو استازي محمد نادر بلوچ ازادي راډیو ته وویل هغه وسلوالو کسانو چې درې شپې وړاندې د کمال خان په بند حمله کړې وه د ایران پر لور تښتېدلي دي. د هغه په خبره د ایران پر لور د حمله کوونکو تیښته دا معنا ورکوي چې ایران د هغه وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې غواړي د افغانستان بندونه تخریب کړي.
د هغو معلوماتو په اساس چې امنیتي بنسټونو موږ سره شریک کړي دي، دا دي چې دا تحرکات د ایران لخوا کیږي، ځکه دښمن چې حمله یې کړې وه بیرته د ایران په خوا تښتېدلي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ایران لخوا د حق وسلوالو ډلو چې په افغانستان کې د اوبو او برېښنا بندونه تخریبوي د ملاتړ په اړه د اسنادو د نه درلودلو له امله دا مسله نه هم ردوي او نه هم تاییدوي. خو د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې ایران په افغانستان کې د یو شمېر شومو پلانونو تر شا لاس لري.
هغه حملې او شوم پلانونه چې دښمن یې په افغانستان کې عملي کوي له شک پرته د سیمې استخبارات پکې لاس لري. په سلو کې نوي پاکستان او په ډیرو مواردو کې ایران هم لاس لري.
ښاغلی رحیمي وایي چې د اوبو او برېښنا د بندونو د امنیت ساتنې په برخه کې د ولایتونو امنیتي مسؤلینو ته جدي سپارښتنه شوې ده. د ده په خبره امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول پولیسو د بندونو د امنیت ساتنې په هدف جدي تدابیر نیولي دي. د هرات د امنیت قومندان امین الله مرخیل هم وایي چې امنیتي ځواکونه د سلما د برېښنا بند ساتنه کوي او وسلوال مخالفین به پرې نږدي چې دغه بند ته زیان ورسوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ګوډی اچار تفریحي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. ټاکل سوی را روانه سې شنبه او چهار شنبه په جنیف کې د افغانستان په اړه بحث وسي. افغان حکومت به په دې غونډې کې د نړیوالو د مرستو د جلبولو لپاره د بروکسل غونډې د ژمنو حساب ورکوي. پرې با ظاهر او نور تفصیل.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي رضایت یې له دې کبله دی چې دوی توانېدلې د هغو ژمنو چې د بروکسل په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته ورکړې وې څه باندې 30% پوره کړي. د مالی وزارت ویند شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته ویل چې تر 2000 کال پورې به خپلې ژمنې په دوو برخو وویشي. یوه برخه به په دوو کلونو او بله به په څلور کلونو کې پوره کړي. شغله مسجدی زیاتوي
زمنګ کومه تعهدات چې وو فعلاً موږ څه د باندې 30% مکمل تکمیل کړی دي او څه د باندې 50% تقریبا شاوخوا یعنی په نهایت کې دوه یا په تکمیل کې دوه کې دي. یو 50% پاتې دي خو دغه کومه چې اوس جریان لري او کومه چې پاتې دي د غوي هغه وخت د څلور کلونو لپاره و. یعنی موږ د خپل د تعهداتو د پوره کولو نه پوره راضي یستو.
د دغه وزارت وین دا ونه ویل چې د هغو څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستې څخه چې نړیوالې ټولنې په 2014 کال کې د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره وکړې څومره پیسې مصرف کړې او څومره پاتې دي. خو دا چې د افغانستان حکومت په تیرو دوو کلونو کې تر ډیره په کومو برخو کې لاسته راوړنې لرلې دي د مالی وزارت ویان دی داسې یادوي.
په دې 30% کې زمونږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې ریفارم وو، زمونږ په مالي او اقتصادي سکتور کې د اصلاحاتو رامنځته کول وو چې هغه کې موږ په وزارت مالیه کې نوي قوانین تعدیل کړل. د خصوصي سکتور د پاره وده وچ په هغه کې موږ د قوانین د مالیاتو تغییر کړ. همدارنګه د لانجمنو شخړو یا لانجمنو قرضداریو قانون مو رامنځته کړ او د دې ترڅنګ مختلف د مالیاتو په ورکړه کې پروسې ساده کړې. د دې ترڅنګ یو تعداد زیربنایي پروژې پروژه وي، سړکونه او بندونه وو چې هغه مو قراردادونو ته وسپارل تر څو کارونه یې پوره شي، او همدارنګه نور واړه او غټ تعهدات وو چې موږ په 1% نور تکمیله کړې ده، او نور څو پاتې دي چې هغه به انشاءالله په آینده دوه کلونو کې موږ تکمیلو.
د جنوا کنفرانس چې د نومبر پر 28 او 29 نیټه ترسره کیږي، د افغانستان د حکومت لپاره یو فرصت ګڼل کیږي چې وکولای شي د نړیوالو مرستو د دوام لپاره خپل وړتیاوې نړیوالو ته وښيي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست هم د جنوا په غونډه کې د افغان حکومت د چمتووالي خبره کوي. انتخاباتي اصلاحات، له فساد سره مبارزه، په سیاسي او ملکي برخو کې د ښځو پیاوړتیا، مالي او اقتصادي اصلاحات، د امنیتي ځواکونو په لیکو کې اصلاحات، په عدلي او قضایي ارګانونو کې سمون او داسې نورې هغه ژمنې وي چې افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته ورکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د متقابل حساب ورکولو لپاره یو جامع سند چمتو کړی دی.
موږ شپږ تعهدات کړي وو، په شپږو تعهداتو کې موږ اقدامات کړي دي. دا سمه ده چې د افغانستان شرایطو په کتو به ځینې اقدامات ډېر وي، ځینې به کم وي. یعنی موږ نشو ویلی چې تل ټولې ژمنې پوره شوي وي، خو موږ چې کوم تعهدات کړي وو د ټولو تعهداتو په برخه کې ګامونه اخیستل شوي. دا چې ګامونه ډېر دي هلته په دې کې بحث شته، خو دا طبیعي ده چې موږ په جنګ په حالت کې یو، موږ به نیګورسیاتې هم لرو او ځینې کارونه به په پوره ډول سرته هم نهږي رسېدلي. نو زموږ هیله توقع ده چې د افغانستان شرایطو په کتو او د افغانستان د حکومت سیاسي ارادې ته په کتو سره دغه کوم جامع سند چې جنیوا کنفرانس ته وړاندې کیږي د نړیوال د هرګلی وړ وګرځي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یونما دغه کنفرانس د افغان دولت او نړیوالې ټولنې لپاره یو حیاتي فرصت بللی څو د پرمختګونو او هم د سولې او امنیت په برخه کې پر ژمنو بیا ټینګار وسي. د جنیوا په کنفرانس کې د بروکسل د 2014 کال په څیر د مالی مرستو ژمنه نه کیږي، بلکې په دې غونډه کې به یوازې د تیرې غونډې ژمنې او دا اړتیا ورزول سي چې افغانستان تر 2020 کال وروسته کوم مرستو ته اړتیا لري. بیا به په 2020 کال کې د مالی مرستو په اړه غونډه جوړیږي. په 2011 کال کې د بن په دوهمه غونډه کې د افغانستان لپاره د تحول لسیزې باندې هوکړه وسوه چې په دې لسیزې کې به نړیواله ټولنه د اساسي اړتیاو د پوره کولو او پرمختګ په برخه کې د مرستې لپاره د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ ودرېږي. د تحول لسیزه په 2020 کال کې پای ته رسیږي او هغه مهال به یو ځل بیا په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي او د مرستو د تمدید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کیږي. خود جنیوا په کنفرانس کې چې د بهرنیو چارو وزیرانو په سطحه ده، یوازې پر پالیسیو او ستراتیژیو تمرکز کیږي. افغان چارواکي او ملګري ملتونو د جنیوا غونډه لدی کبله مهمه بولي چې د نور پرمختګونو د ارزونی ترڅنګ به د سولې په اړه هم خبرې پکښ وسی. د جنیوا په غونډه کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران، د بروکسل د غونډې ټول ګډونوال او له افغانستان څخه ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د مالی او اقتصاد وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د افغانستان د اجرایی ریاست چارواکي وایي د نومبر د 28 غونډې مشربه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس کوي چې د سولې په اړه هم په همدې غونډه کې بحث کیږي. په دوهمه ورځ یعنی د نومبر پر 28 به د غونډې مشري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي.
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
فګوریتونکو سلام. د میلیارډونو ډالرو اتلس کاله تیر شول، خو تر اوسه یو داسې روغتون یا کلینیک جوړ نه شو چې د ناروغ زړه اوبه پرې وڅښي او ناروغي معلومه شي. چې د معدې تکلیف وي وایي مرګي دي، چې ملا یې خوږیږي وایي د ملا مورې سره لرې شوي دي. دا ډول ټولې ناروغۍ سرچپه ښیي. له همدې امله د ناروغانو کاروانونه پاکستان، هندوستان او ترکیې ته روان دي، او هغه کوم ډالر چې له خلکو سره پاتې دي هغه یې په علاج ځي. د خبرونې په پیل کې مو یو روغتون ته بیایو چې خبر شي د ناروغانو علاج په څه ډول کیږي.
انجینر صاحب دغه ناروغ وګورئ.
دا څه وایي وجلۍ؟ زه څه زره کنډواله درته ښکاره شوم. وای چې په انجینر مې ګوري.
غلی شه وروره، د دې کلینیک تر ټولو ښه متخصص همدغه انجینر صاحب دی.
څه تکلیف لري وروره؟ تراکه د علاج دی.
دا ګیډه مې خوږیږي. وای 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 وای
تراکه ته دا ژبه راوباسه. آفرین آفرین. وټوخېګه په زور لک لک سم وټوخېګه.
وای نه شم ټوخې ده نو.